آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریک دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکلې زموږ پر خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1291 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د ککو زرینی منځومي د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکانو لخر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولی، چیر ته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران سړګیا ټک چاو دلې خي، خو چې خفل خلکو زړونه نشي. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار شاعر اکرام الله ګران لاننه دوه کال وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سرګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړي. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دي، هر څوک مې قاتل دي خو جانان څومره خسته دي. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپرلو لویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دي، انسان څومره خسته دي. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کېږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته وایم چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسیله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، دا پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل اننات و خپل کلتور و دا خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. مثال ته وایم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
دی پر یووالی او پر مینو پر محبت باندې زدی پر اتفاق باندې دلالت کوي ټول مثال دادی لکه لنګوټه تړل کټول لنګوټه تړل دا څون شخون کوي هر انسان چې په درنښت ته ګور په شستر شي هغه خپل هغه انسان شخون سره کوي
لرغون پواو لیکوال از احمد عزیز وای چې د کندهار اوسیدونکو د خپل سلګونو کلونو پخوانی دودونه ساتلي نموړی وای د کندهاریانو د پخوانی دودونو شتون دا غوي قوت شي
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کندهاران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خبرې دي کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي موږ چې یووالی په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي
دغه نندارتون کې د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روجمات جوړه او پالو ده د زوم لپاره د اخترونو جوړه او د نور ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي اشان تور پټاله دات خوسیاش تلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبه خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو مختلف ژبې رامنځته شوې دي مل شوې دي بدون په کې رامنځته شوې څه عمل دی چې دا ژبه بدلیږي دا د بدلون اصل څه دی
د ژبه د بدلون خو ډېر لتونه دي که موږ په عمومي او عمده لتونه باندې خبرو وکړو یو خو د وخت تیریدل لیکنه یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې جب بدلون کی دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو زی لهجه یا په خوا خود مرته غوراته غودا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زین تللی بل زی تاتمن په ژبه کې بدلون راغلی یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی او که اوس موږ یو وشتې پیړۍ ته راشو په دې وخت کې خو په ژبه کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نه شته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي پرېکړه وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسېدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا به په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا برېښلیک یا برېښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا د ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیستي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
همدارنګه د لهجو مسله دا وایي چې دا وړې لهجې،
غټې لهجې چې دي، وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بېلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو په فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمیک مرجع وایي هغې پاس کول یو هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه ورته استعمالېږي.
معمولاً هر څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه، اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ یو دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګ ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغت لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې خو ځینی دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي اوس کدی وی بل ژبه زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کن کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کو یا عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو، داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي او علت همدا دی چې دا شی نه ټوله ما غوی جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او ما غ نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسید
او د لامل د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلې د هر شي د پاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه کنه، اوس ما درته مخکې ویلې چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی. که دغه ټول نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلې، نو دا به ډېره خبره.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او دپاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه چې اړیکتون وته، یا دغه نوم یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې در شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښه وي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون به
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې مونږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نور او ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت را وکو او څه ډول فایل مو وکو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبد السلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه مزما و غستیشي ډرامه وکړه. وخت چې لیندري هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په غږی کې ما تمثیل وکړ، یو پوډری رول می ادا کړ.
د ډرامې ډیر زیات
مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او کډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، دا نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوش کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخ ته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه، یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اتاکې و. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسان وو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدای شي بیا تاسې ته وار رانه شي، او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې، چې دا مې ویلې. بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګه یوسف تار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته به خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي، یا ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دې بيد خاورو، وین مړ دین سړ دی بيد خرو.
دا ډېر وګدو ناشناس بیا یو سندره وې، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکه مورې دارو مکوه، ادکه مورې دارو مکوه، زمي خواجا آشنا فضل وستل يم دارو مکوه، شد وصال د ميو وېشو دارو مکوه، سد وی سال دم یو ویشو دارو مکوا، زدا تقدیر پزول نو تړل و ما دارو مکوا.
بیلتون با غازی و سندره له سلام جان سره ویلی و وای سلام جان به ویل،
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی.
نو دا هغه سندرې چې مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو. بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نور به شوتم کار وکړو، دغه ورو ورو پریښود.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلي، بیا دا کوم پړاو، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا مالا د پوهنتون له دورې راباد وکړه، دا مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ وو، وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مصر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنگ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ سه، په هیواد کې ډېر جنګونه دي، راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغه شنو ډرامه باور په چاغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه پانتون له دورې را بعد ډرامه و
داس بیا تاسو د ډرامې وکړي تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وژغېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څو وخت مخکې د هنر اونۍ و په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لوري بیا ماغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه کله چې مې هغه په ځاجي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ماغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټ تمثیلي ټوټه لیکلې وه تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یوه کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې زه یو دغې م یو دړاندر ول ادا کوم یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې خان
سولی ته کار وکړئ خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران وو خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی
رحمان بابا وای دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سو
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامسو کتر دی بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا کې
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې اوسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې اوسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلی وي په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې اوسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالي مې پرې و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی له هغه وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکلي هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسېږي خپلو شومو اهدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کو څه ډول خواست مو ورته وکړو
نور بسته نور زما سره سوله وکړه نور زما نور په ما کې وسلې ما ازموي نور بسته نور زما بچان ما مې تیمانه و نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سری ما کونډه درته سوال کوم درته وچس کوم درته زاری کوم
ا
ستاد محبت نشه می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی. تتا د قامت دی آینه مشا، تتا د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزی. گرزو د رخسارو په گرمو پسی، گرزو د رخسارو په گرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی. گران در سپیلنه شا چه رنزور شوی، دا قصور د دسپیره نظر تزی. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاږلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پذان رکھ و رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا لقبان خیجی دا محبت دا قتل دیا لقبان خیجی منگ دا داس شیخ پخلبان دی توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا لقبان خیجی منگا دا داس شیخ پخلبان دی توبہ نکلا اور چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی دا وقت دا ساز گتو پجو ہنر نامہ نکڑلا اور منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو دبو منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو دبو مونگ در روزگار پستور جب اخل خوگا نکرلا او مونگا در جن در خوش بیو پر تکل رک لیونی مونگا در جن در خوش بیو پر تکل رک لیونی مونگا در ظلف پسایا کی سازم نکرلا مونگا در جن در خوش بیو پر تکل رک لیونی مونگا در گل پسوری خپل سازم نکرلا بل کڑے کڑے د پیرزوئے نے تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرزوئے نے تا د خو بدو د دی زنجیر مو چر سما سل چل نکڑلا او مسر کے منگا دیو بل نجدا نشتا روم روم را منگا دیو بل نجدا نشتا روم روم را دیا مهم گرانا دا حالات جو بدل نکڑلا منگا دا یو بد نجدا نشت روم روم را دیا مهم گرانا دا حالات جو بدل نکڑلا پرلے تیراش نپ تولو تنو نراشی پرلے تیراش نپ تولو تد دیدن پر من راشو پوری ور دکینو سوری تد دکینو مخمل تکینو چلوے ہر دکی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال دته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1092 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1106 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1905 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دی څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزی پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیره شوې ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د ده په اشعارو کې د خوښۍ وږمې، د خفګان څپې، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوږد بند کړاوونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالې، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شعر په ژبه څرګند شوي دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښتی او د مینې هدف یې د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو، دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، لا هو کړه د حیریت خونی دریا یم، د زیګر وینې می وخړی غمونو، د زیګر وینې می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضا یم، که زما په خون مینی نن دیوار دی، که زما په خون مینی نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زی گوایم، د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشا، د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکرا مبرایم، څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی، اوګزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
د پارتیانو لخکر نا ببره تم شو، تر لخکر وړاندې چارګرو خبر ورکړ، مخامخې د ساکانو لخکر ولید، د جګړې کېږدې ولیدل ورایا، ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره دت نیولې، یو منزل دی دوه لخکر سره لري، اشکانی لخکر تللو خیال بدل کړ، د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې،
ناڅاپی د وړو غرو خوا ته مخ کړ، په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لښکر چې راغی د غرو برید ته، ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لمبه کړل، سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او ګشمنو خوشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو، په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل، د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته، د ساکي لښکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې، چنا تا بالا اسمان باران راغه. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغه، په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو، غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونو. بل ځل بیا غشمونو غشی په لیندۍ کړې، بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل، بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته. اردوان په ننداره و د دې ټولو، د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو، په مغرور انداز یې ومسلح کرته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی، دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم، د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم، د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی، د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل، د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي؟ زما سپاره ګڼ په غشو را گذار کړل، دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته، زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه، کرنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي، لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې، اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نئی زوال او پلی بیل شول، لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې، خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو چارګر غرنه ورته ګوري، اوګزریاس د نئی زوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل، نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوری پر خپل تدبیر دی، پټ په زړه کې ویری دلی له پیلانو، خو لا هغه سې چالاک د جنگ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی، د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ، د پیلانو لښکر جوش و راخوزیږي.